درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو د مخنیوي پر پروګرام د رابرل شوي مشورتي غونډې وروستۍ ورځ ده. د پولیو اړونده د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټي ا جی ناستې په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه د پنجشنبې په ورځ پیل شوه. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري ازادي راډیو ته وویل:
جوندي مرشد سلام، تاریخ به ورستي ورځي او په هغه ورځ به ټاکنکل ډوزري ګروپ یا تخنیکی مشورتي ګروپ خپل سفارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي، ترڅو د دې هیواد نور روان د پولیو د مدورلو پروګرام د دې سفارښتنو په رڼا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت کېږي چې همدا تېره اونۍ په ننګرهار کې د ګوزن څلورمه پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د بلغاریا پولیس وایي درې څلوېښت تنه افغان پناه غوښتونکي نیولې دي. د بلغاریا دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د کورنیو چارو وزارت په قول وویل دا پناه غوښتونکي چې په یوه باري موټر کې سپارو نن سهار پلازمینې سوفیې ته نږدې ونیول شول. دا شپږ تنو نیول شویو پناه غوښتونکو روغتیايي وضعیت ښه نه دی بلل شوی او له همدې کبله روغتون ته بیول شوي دي. پولیس وایي چې د نیول شویو پناه غوښتونکو په اړه پوښتنې ګروېشنې کوي. سریلانکا نن دوهمه یو ورځنۍ سیالي له افغانستان څخه په 133 منډو وګټله. د دې سیالۍ پچه سریلانکا وګټله او افغانستان ته 340 منډې هدف وټاکه چې د سریلانکا په همبان توتا لوبغالي کې خورا لوړ هدف و. د افغانستان له لوري په باولنګ کې تر نورو کمی منډې مجیب الرحمن ورکړې، خو په باولنګ یا توپ ویشتنه کې یوازې ابراهیم زدران او حشمت الله شهیدي 50 پوره کړی شوې. نور اکثر افغان لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. ټاکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ دواړه ټیمونه په وروستۍ او ورځنۍ سیالۍ کې چې د لوب لړۍ ګټونکی به معلوم کړي مخامخ شي. د هند د ریل لارو وزیر وایي د خبرداري په برېښنایي سیستم کې تېروتنه د ریل ګاډو د وروستي ټکر سبب و. اشوین واشیناو له نیو ډیلی تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دا چې څوک ملامت دی او د دې پیښې علت څه دی د تحقیقاتو نتیجه به یې څرګنده کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د جمعې په ورځ ناوخته د ریل ګاډو د ټکر په دې پیښه کې د مړو شمېر تر 300 په سلګونو نور ټپیان دي. د هغه په وینا د زیګنال ورکولو په برېښنایي سیستم کې یوه تېروتنه د دې سبب شو چې یو ریل ګاډی په غلطۍ پر بل ریلاره ور برابر شي. او د اوکراین چارواکو نن یکشنبه ویلي د اوکراین په دیمپرو ښار کې پر یوې استوګنې ساحې په هوایي حمله کې یو 2 کلن ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. د دیمپرو والي وایي دا حمله چې ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې کار بللی، د یوې 2 منزله ودانۍ، 100 شخصي کورونو، یوه دوکان او د ګازو نلیکې د قسمي تخریب سبب شوې ده. په وروستیو اونیو کې پر اوکراین د روسیې هوایي حمله زیاتې شوې دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واوري. ایران وایي چمتو دی د طالبانو سرحدي ځواکونو ته روزنه ورکړي، خو طالبان وایي ایرانیان په خپل روزنه ته اړتیا لري.
داسپانه سي کوم تنظیم ولاړی چې هغه اول ایرانی اړخ پیرونه کړی دي زموږ په خاور باندې.
پاکستان ته تللي افغانان وایي پولیس یې ځوروي.
که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو لخوا ځیرول کیږي.
د کابل هغه عکاس در پیژنو چې د نورو چې د تورو سپینو عکسونو په اخیستلو مشهور شوی دی. د غرس د سپورت له دنیا مهم خبر و.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس څلر ویش ساعته اوریدای شي. په داسې حال کې چې د ایران د پولیسو عمومي قماندان قاسمی رضایی ویلي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي وروزي، د طالبانو حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د ایراني سرتیرو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې له پرله پسې نښتو وروسته کیږي. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان سرپرست قاسم رضایی د مهر په نوم ایراني خبري آژانس ته د دې څرګندونو ترڅنګ دا هم ویلي چې په کار د چي د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم ولري. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړاورو.
د ایران د پولیسو عمومي سرپرست قماندان قاسم رضایی وایي په سرحدي پروتوکولونو د پوهېدو لپاره دوی چمتو دي چې د طالبانو پوله ساتي عسکر وروزي، خو د طالبان حکومت وایي ایراني پوله ساتي هم روزلو ته اړتیا لري. ایرانی مهر خبری آژانس پرون د قاسم رضایی له قوله لیکلي آینه ده چې د طالبانو سرحدي ځواکونه یو ډول یونیفورم لري او نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي. هغه زیاته کړې دوی چمتووالی اعلان کړی چې د طالبانو پوله ساتي ځواکونه په ګڼ مېشتو سیمو کې د پروتوکولونو مراعاتولو او هم له سرحدي سیمو ورهاخوا د نورو برخو لپاره وروزي، خو هغوی یعنی طالبان له دې کار ته نه دي هڅه شوي. خو د طالبانو حکومت بیا د ایران د انتظامي ځواکونو د سرپرست قماندان د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي لومړی ایراني عسکر روزنې ته اړتیا لري، ځکه نښتې د هغوی د سرغړونو له امله پیل شوي دي. ایران داسې مهال د طالبانو د سرحدي ځواکونو روزنې ته چمتووالی اعلانوي چې په وروستیو کې د ایران او افغانستان په پوله د تاوتریخوالي او پوځي چمتووالي خبرونه هم لاس په لاس کېږي. د مې په ویشتمه د نیمروز په کنګ ولسوالۍ کې ایراني او طالب ځواکونو په یوه بل داسې وکړې چې په پایله کې د ښاغلي رضایی په خبره یو ایراني عسکر ووژل شو او درې نور ټپیان شول. په دې نښته کې د طالبانو یو سرتېری هم ووژل شو. په دې نښتې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې ادعا کېده چې طالبانو د هرات په سمقله ولسوالۍ کې د ایران پولې ته نږدې پوځي تجهیزات او ځواکونه ورلیږي، خو د طالبانو دا ادعا رد کړې. ایرانی او طالب ځواکونه له دې وړاندې څو ځله په پوله سره د ډزو تبادله کړې چې په پایله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وایي له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو هواري ته ژمن دي. هغه خبره چې ایراني چارواکي هم
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او دغه راست په پېښور ښار کې یو شمېر افغانان شکایت لري چې د پولیسو له لوري نیول کیږي او ځورول کیږي. هغوی چې په اسلام آباد کې میشتي وایي چې پولیس یې حتی کورونو ته ورننوځي او په کور کې ورڅخه اسناد غواړي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستاني زندانونو د افغان کډوالو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. د دې موضوع نور تفصیل نرګس حبیبزی څخه اورو.
سلام وخت بخیر. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پیښور ښار کې د پولیسو لخوا د ځورونې او نیولو په اړه د افغانانو شکایتونه. یو شمېر افغانان چې اسلام آباد کې اوسېږي وایي پولیسو له تېرو څو ورځو راهیسې بیا د بېلابېلو سیمو کې د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. په پاکستان کې اوسېدونکي افغانان وایي د څو ورځو راهیسې په بېلابېلو سیمو کې پولیس عملیات کوي. افغانان نیسي او پاکستانیان سره هیڅ کار نه لري، یوازې افغانان وړي او زندانونه کې اچوي. د اسلام آباد سربېره په پیښور او کوټه کې هم ورته شکایتونه اوریدل کیږي. وایي داسې کسان هم شته چې ویزې وخت یې هم شته وي، خو د دوی لخوا نیول کیږي. موده وړاندې په پاکستان کې مدافع وکیل منزا کاکړ هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید ښې سرچینې باندې بدل شوي دي. هغې زیاته کړه چې یو شمېر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې هم کړې ده، خو پولیسو ترې پیسې غوښتلې او کله چې پیسې نه دی ورکړي بیرته زندانونو کې اچولې دي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه وایي. هاخوا د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د ستونزې مني او وایي دوی د حل لپاره هڅې کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستانیان ځان ته ستونزې لري. هغه افغانان چې بل اسناد پاکستان ته ځي هغه هم ځان ته ستونزې لري. دوی دا هم وایي چې په اسلام آباد کې زموږ سفارت او په کوټه کې د دوی قونسلګری هم فعال ده او ځینې افغانان چې په زندانونو کې وو هغوی هم بیرته خوشې شوي دي. په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هېوادونو ته د خپلو کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هېواد ته ولاړل. موده وړاندې د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3 میلیونه تنه ښودلی دی. مننه.
د نرګس حبیب زی په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په ځانګړي ډول د دغه هیواد په پلازمینه او پېښور ښارونو کې میشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو لخوا ځورول کیږي، نیول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له مدني فعالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې اوس مهال افغانان تر ډېره د څه لپاره پاکستان ته ځي او د څه په لټه کې دي. هلته
دلته خو په دوه ډول افغانان دي. یو خو هغه افغانان دي چې هغوی له پخوا څخه راغلي دي دلته ژوند کوي، یعنی مثلا له لس کالو پخوا څخه، شلو کالو پخوا څخه، یا هغه د طالبانو له لومړنۍ دورې څخه را په دې خوا راغلي دي او په پاکستان کې ژوند کوي. دا هغوی لپاره، هغوی ځان لپاره دا زمينه مساعده کړې ده. او په دوهمه مرحله کې هغه افغانان دي چې هغوی بخصوص د 2020 کال د اگست څخه را په دې خوا راغلي دي پاکستان ته، چې ماجران سوي دي. ډېری هغه افغانان دي چې هغوی خپل د کیسو د پاره راغلي دي، او ډېر شمېر نور افغانان هغه دي چې مثلا هغوی ادقل د یو امن هیواد په خاطر راغلي پاکستان ته او ماجران سوي دي.
په دې ورستیو کې پاکستان ته د افغانانو تک ډېر شوی دی، ځکه ډېری افغانان غواړي چې له پاکستان څخه دریم هیواد ته د کډوال په توګه لاړ شي. نو د پاکستاني پولیسو چلند له دوی سره څنګه دی؟ داسې چې موږ اورېدلی ویل کېږي چې هلته دوی ډېر ځورول کېږي، حتی دوی له خپلو کورونو څخه نیول کېږي او زندان ته استول کېږي.
اول که راسمه د پولیسانو له خوا چې مثلا دې سوندې ازار ازیت تر رسول کیږي، که څوک په قانوني ډول راغلی او وسی که یا هم په غیر قانوني ډول راغلی وسی، په دواړو حالاتو کې د پولیسانو له خوا دې زیرول کیږي. یعنی دې ته مثلا په مختلف بانو هغه قانوني اسناد لنی، هغه څه پیسې اخیستل کیږي، ازار ازیت تر رسول کیږي، حتی تر دې پر چې بندیان کیږي. هغه څه قانوني اسناد نه لري، هغه خو پرته له شک چې لډیر حالات سره مخامخ کیږي. د دوه درو ورځو را په دې خوا چې په کراچي بازار کې په اسلام آباد شاد کې موقعیت لري، چې دا غزا یې څخه د 500 څخه ډیر افغانان ټول سوي دي، او هغه بیا هم پیسې ور څخه تل سوي دي، هم برته استول دي افغانستان ته. د ځکه چې اته هغه چې مثلا قانوني اسناد لري، په قانوني ویزه باندې راغلي دي، دا غو سره ته داس چلن سوي دي. بل مشکل د اقتصادي وضعیت سره ډیر لاس او ګریوان دي، ځکه چې دلته هیڅ ډول عاید نشته. یعنی مثلا دلته د کار زمينه افغان مهاجرینو لپاره تر ډیره پرې نه مساعده کیږي. که چیرې مثلا د کار کول د لپاره یو ځای ته ځم راځي کې چې زه کولای سم په دې ځای کې کار وکم، یا هم زما لپاره هغه اولین پښتنه چې تاسو حق کید مهاجر کارت پښتنه کې چا ته غل لري کیا. دوه هم خبره د کور په کرایو کې ده. اوس مثلا د 2020 کال څخه تر مخه د کور کرایې په پاکستان کې ډیر ارزانه وي، خو بدبخت نه کله چې افغان مهاجرین دلته ډیر سوال او دی په دله چې دی ډیر سوال د کور کرایه یې دوه چنده نه ته درې څلور چنده لوړ کړل، او په ډیر لوړ کرایه باندې کورونا افغان مهاجرینو ټول کې.
هغه افغانان چې په دې ورسره کې پاکستان ته تللی، ډیری هغه کسان دي چې دوی غواړي دریم هیواد ته لاړ شي. نو آیا دا افغانان چې د دریم هیواد او یا د ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا بلل شوي چې غواړي دریم هیواد ته دوی انتقال کړي، آیا دا سازمانونه او دا هیوادونه د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي تر څو په پاکستان کې د دوی د موقتی استوګنې ستونزه حل کړي او دوی وکړي چې خپل مهاجرت کې سونه تمام کړي او دریم هیواد ته لاړ شي؟
بدبختانه نه وایم هغه هیوادو یا هغه سازمانونه چې د افغان مهاجرینو کې سونه مختوري ډېرې د پروسای په کندي باندې روانه ده. حتی ډېر دا چې افغانان سره چې د هغوی انټرویو کال تر مخه تېره سوې اوسي، لیکن تر اوسه پرې هم درک معلوم نه اوسي. او بل د دې د دلته د اوسېدلو د پاره زمينه سازي پارسه کې اصلا مرسته نه ده سوې، توجه نه ده صورت نیول سوې. هغه هیوادونه چې مثلا هغه پر پاکستان باندې فشار راوړي ترسو دی افغان ماجرین ونه زیری، لیکن بیا هم دې ته ډېر توجه صورت نه نیول سوی. خو بیا هم خوشبختانه وایم چې د مارچ میاشت کې نړیوالو ژغ پورته کوي بخصوص امریکا چې د افغان مهاجرینو د زورونو څخه د لاس واخیستل سي، او دا هم لږ تاثیر نه کوي، لیکن بیا هم اوس د دې زار زیات صورت نیول کیږي چې ما کته مثالیت کې
مدنی فعال مزلفه کاکر و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورید.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکرين له وروستي حاله مهم خبرو. د اوکرين ولسمشر وای پر دغه هیواد د روسیې له یرغله وروسته په بیلابیلو حملو کې لږ تر لږه 1500 اوکرایني ماشومان وژل شوي دي. پرون هم په دیمپرو ښار کې په یو هوایي حمله کې یو ماشوم وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د اوکرين ولسمشر ویلي هیواد تهاجمي پوځي عملیاتو ته ځان چمتو کوي. نوري اس نوري را سره دی چې تفصیل ورڅخه واورو. نوري صاحب مهرباني. نوري صاحب خپل مایک ولګوي. مایک مو ګول دی. نوري صاحب مایک مو ګول دی، لطفا مایک روشنه کړئ چې ستاسو ژغ واورې دی. شو
ډېر بخنه غواړم، ګمانم چې اوس به زما اورې.
مهرباني ادامه ورکړئ.
بلې، لکه څنګه چې تاسو ویل د اوکرين پر خاورونو باندې بیا هم د روسي هوایي بریدونه دوام لري. په کیف کې پوځي چارواکو ویلي دي چې د روسي څو هوایي حمله شندې کړې دي، خو د اوکرايني چارواکو په دنیپرو ښار کې د روسي په وروستۍ هوایي حمله کې د یو ماشوم دوه کلن ماشوم په ګډون د څو ماشومانو او د غرس شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اوکرين چارواکو ویلي دي چې دا حمله چې تیر ورځ د استوګنې په یوه سیمه باندې د پولیسو ودانۍ باندې شوې وه، په ترڅ کې یو دوه کلن ماشوم وژل شوی، د پنځو ماشومانو په ګډون دوه ویشت کسان زخمیان شوي دي، او د غرس د خلکو شاوخوا لسو کورونو او د ګازو یو نلیکې ته هم زیان رسېدلی دی. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د 2021 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکرين بریدونه پیل کړي، د دغو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي بیا هم پر دنیپرو ښار وروستي بریدونه وغندل، او هغه د دې په وینا د روسي د جنایتکار رژیم کارو بلل دي. مخکې هم البته ولادیمیر زلنسکي د روسي دولت یو ترورستي دولت نومولی و. په عین حال کې ولادیمیر زلنسکي وویل چې د اوکراینی ځواکونه د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تهاجمي عملیاتو ته تیاری نیسي چې له څو میاشتو راهیسې په پلان باندې کار شوی، خو هغه دقیقه نیټه یاده نه کړله. البته زلنسکي دا خبره له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په وروستۍ مرکه کې چې پرون خپره شوې ده کړې ده. لکه چې له ولادیمیر زلنسکي نه پوښتنه وشوه چې آیا دا حمله به ژر وشي که څه، خو هغه وویل چې حمله کیدونکې ده یا تهاجمي عملیات پیلېدونکي دي. خو نوموړي بیا هم په دې برخه کې د وسلو او نور مهماتو د نشټوالي یادونه وکړه. ویل چې هغه څه چې هیله کېده چې د اوکرين پوځ به د خپل لویدیز ملاتړو څخه پوځي تجهیزات او وسلې ترلاسه کړي، تر اوسه پورې دغه وسلې او تجهیزات ترلاسه کړي نه دي. خو بیا هم نور کیف دې ته منتظر نشي پاتې کېدلی او دغه تهاجمي عملیات پیلوي تر څو هغه سیمې چې روسیې دغه یرغل په ترڅ کې لاندې کړي د اوکرين سیمې غواړي چې دغه سیمې بیرته ونیسي. بلې سرونه
ډیر مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل اوکراین له څه مودې راهیسې وایي چې دوی تهاجمي عملیاتو ته تیاری نیسي او ژربه دا عملیات پیل کړي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د عملیات به کله د روسي ځواکونو په خلاف پیل کړي. د سپورت لورته نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه یوازنۍ مسابقه کې مخامخ شول، خو د افغانستان ټیم همغه سي ونه زلید لکه څنګه چې په لومړی سیالي کې زلیدلې او په لومړی سیالي کې په شپږو وکټونو او 19 اضافي توپونو سریلانکا ته ماته ورکړه، خو نن په ډیر لوی توپیر دوهمه مسابقه و بایلله. سریلانکا په چګټلې و خو د توقع خلاف اول غوره وګڼل چې اول بیټنګ په خپل وکړي او شپ بیټنګ کې وکړ. درې سوه څلوېشت منډې هدف د افغانستان لپاره وټاکو، چې دا په همدغه میدان کې چې د سریلانکا او افغانستان مسابقې روانې دي ډېر ستر هدف دی. په دې میدان کې ډېرې مسابقې شوې دي، ډېر کم ځل داسې شوې دي چې تر درې سوه زیاتې دي یو ټیم پکې منډې وکړي. د سپورت له نورو حاله به د بختیار ساحل څخه خبر شو.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې د سریلانکا لخوا ماته شوه. سریلانکا لوبډلې د 323 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې په ځواب کې 191 منډې وکړې او 122 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. دغه سیالۍ نن د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه چې ماخام شاوخوا پای ته ورسېدله. په دې سیالۍ کې د افغانستان په توپ اچوونکو کې لومړی فرید ملک او محمد نبی دوه لوبغاړي وسوځول، خو سریلانکا ته بیا کوسال مینډس او کرنورتنې 25 ووهلې. په افغان توپ وهونکو کې یو ځل بیا ابراهیم ځدران ښه وځلې، دغه نیمه سلیزه جوړه کړه. د غراز لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم نیمه سلیزه جوړه کړه، خو نوره ټوله لوبډله په 23 اوور کې وسوځېده. د نننۍ سیالۍ غوره لوبغاړی د سریلانکا له لوري د ننجایا د سیلوا و، هغه 9 نه سوځېدلې منډې هم جوړې کړې او درې لوبغاړي هم وسوځول. د غراز د سریلانکا ستوري توپ اچوونکي حسرنګا هم په دې سیالۍ کې درې لوبغاړي وسوځول. د ویلو ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه، او د لوبلړۍ د ګټونکو لوبډلې پریکړه به د جون میاشتې په 10 نیټه په درېیم ورځنۍ سیالۍ کې کیږي. اخوا د اروزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د اروزګان د کرکټ مسؤول خیرالله افغان ازادي راډیو ته ویلي دي چې یادې سیالۍ 10 ورځنۍ دي او 11 رسمي لوبډلې پکې برخه لري. نوموړی وایي چې د دې سیالیو د پیل هدف یې دا دی چې غوره لوبغاړي پیدا کړي او بیا ولایتي سیالیو کې ولوبوي. د هغه په ټکو چې لوبغاړي هم له سیالیو خوښ دي، خو لا هم په اروزګان کې د معیاري کرکټ کولو اسانتیاوې نشته. هغه ټینګار کوي چې دغه ټولې ستونزې د کرکټ بورډ له مرکزي ادارې سره شریکې کړي دي او هیله مند دی چې په راتلونکي وخت کې به د اروزګان کرکټ ته هم ښه پاملرنه کیږي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
اوس هم د یو عکاس په اړه. درې اویا کلن میرزمان د کابل مشهور عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان پرې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میرزمان په خپلې فوري کمرې تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راوتلې، خو د لرګي په درې پایو ولاړه د لستوني والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړی اهمیت او مینوال لري. په دې اړه راپور د میرزمان په شخ پیلی شي.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړې او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ورزده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دوکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و. جنګونه راغلل. بیا موږ راغلو کارتینه او تعفونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فرم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دا یې زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرنیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرنیان راځي، عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره ساتلی دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو پیښو او پرمختګونو شاهد ده چې په ډیر زحمت یې ساتلی ده. او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
له همدې عمله مې مست اخیسته، ماشومان مې له همدې ډوډۍ خوړله، له همدې ښوونځي ته تلل. اغوستل یې خپل ژوند مقرر جوړ کړی و. خور مې واخیسته، واده مې وکړ، زامنو ته مې واده وکړ، لورانې مې واده کړې. که کمره د سرو زرو ارزښت لري، زما ډېر خوښېږي. له همدې مې ډوډۍ خوړله، اول خدای را کوله، دویم همدې کمرې.
میرزمان څلور زامن او اته لورګان لري. اوس یې څلور زامن د خپل پلار په دوکان کې د خپل پلار کارونه مختبه. خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په پخوانی فوري کمرې نه، بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دېرش کلن فرهاد د میرزمان زوی ازادي راډیو ته وویل
همدا کسب موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا کسب مختبو. زو موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مختبه یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یوه ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول پنځلس دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت شل افغانۍ و، خو اوس د هر یو عکس چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
دا ازادي رادیو د خبرونه د فیسبوک لاري هم اوري. دا ازادي رادیو ټول خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوري دي شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویپانه پته ده. په ویپانه کې مو مطالب او خبرونه لوستلای هم شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مصطفی د کندهار ولایت د سپین بولدک سره خبر کوم. موږ د نړیوالو صدا خواهش دی او دا غوښتنه ده چې نور زموږ پر افغانانو باندې رحم وکړي. بندیزونه مره باندې لګوي. په دنیا کې موږ پیسې کنګل کړي دي. حکومت موږ سره پریږدي. الله پاک موږ دوی په ژبه سره پوکي.
دا زاجرات وکړ کوونکو ته سلامونه وایم. زه شریف لاو استاد کندهار ولایت کښته شاول کورت ولسوالۍ د کجرو وسیدونکو. اول خو زموږ دا غوښتنه ده چې دا غلارې جوړې سي. زموږ لارې ډېرې خرابې دي. زموږ مریض د شفاخانې او د روغتونو او درځای نه رسېږي. دوهم زموږ کجر تقریبا 15000 کور دي. شبکې نه لرو، خاده او ټلیفون و دا نسته. نو زموږ دا غوښتنه ده چې موږ ته انتن راوي، انتن را پاله کې شبکې هم پاله سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته ټولنه مخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما پیغام دا دی چې دا د ایران چې کوم د افغانستان سره د اوبو پر سر ستونزه د جنگ د لارې حل کوي. نو دا به د دې لپاره د افغانستان لپاره دواړو لپاره ښه واقعه ونه لري. باید د خبرو د لارې حل کړي. که چیرې دوی جنګ کول غواړي، نو افغانستان خو جوړ د جنګ لپاره دی. بیا به نو افغانستان ته د جنگ کول ډیر ستونزه نه وي، دوی ته به ډیر مشکل جوړیږي ځکه چې دوی د جنگ سره عادت دي. نو باید دا خبره د افغانستان سره د خبرو لارې حل کړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.